السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وایي پرون د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې چې د ملکانو کورونې هدف وګرځول یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانې بیگانه وخت په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده هغه په خپل بیان کې وړاندې لیکلي چې پرون غرمه مهال پاکستانی پوځیانو په غورکی سیمه کې په افغان لوري ډزې وکړې چې دوی هم متقابل ځواب ورکړ قانې ویلي د دوی ځواکونه په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې دفاع کوي د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له دې وشوه چې پاکستاني پوځیانو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونه مخالفت وکړ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده میرمن ډیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت محمود شاه حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه ویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی په بدخشان کې خزي وایي چې د دغه ولایت روغتون د زیګون او نور نسایي ناروغیو د درملنې لپاره بسنه نه کوي دا میرمنې وایي رسیدګي نه ورته کیږي او په روغتون کې هم د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده د راپورونو له مخې د بدخشان شپېته بستري زر زیږنتون او روغتون یوه میاشت مخکې د بودیجې د نشتوالي په خاطر تړل شوی دا چاره د دې لامل شو چې د ولایت په سطحه یوازیني دولتي روغتون ته د ښځو مراجعه زیاته شي د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤول شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل په ولایتي روغتون کې وضعیت ډیر کړکېچن دی همدرد وویل د روغتون نه یوازې امکانات کم دي بلکې د ډاکترانو له کمښت سره هم مخ دی د زیاتوي دغه روغتون په یو کټ باندې تر 15 امیندوارې ښځې هم بسترې شوې دي د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې درې سوه شل افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل یا وژل شوي دي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې په وینا د دې کسانو 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 20% کېږي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ خوارځواکي او رواني ستونزې هم د افغانستان د څخه باندې څلوېښتو کلونو د جګړې ناوړه اغېزې دي چې افغانان ورسره مخ دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق له صدر اعظم او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي او په غزه کې د اوربند د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس ښاغلي بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په خبرو کې د راروانې پنجشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د حماس افراطي ډلې په حضور باندې ټینګار کړی حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر ډله ګڼل کېږي ویلي د اوربند په خبرو کې به ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی د پنجشنبه په ورځ په دوها یا قاهره کې وشي ترکیه د حماس د افراطي ډلې له مشرانو سره ښې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا د عراق له صدر اعظم محمد شیا ال سودانی سره په خبرو کې په ایران پورې تړلو ملیشو د بریدونو په وړاندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د خوندیتوب په برخه کې د عراق د مسؤلیت په اهمیت ټینګار کړی پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستانی ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورن لاین کرخه اصلا منینه پاکستان د زیات نوی تاسات جوړ کړی دی او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورن لاین په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاڼه ولري، یو دیوال ولري، تاسو خپل دایې قوی کی. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره حساسیت کوي او په نتیجه کې په ډیره معمولی مسایلو باندې یو بل ته ټوپک تلاش کوي.
سرچینه وی پروند د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یو کور کې ولګېده چې لکبلې یو شزه او یو ماشوم وژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکو وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکو ارسیوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپره کړې چې پکې پاکستانی ځواکونو د خپل دوو پوسټو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي رادیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. دا ښکاري چې د نشټې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تیرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشټې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیضی د مزکی او د بشار ګوټي په تړه ونیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر دیرش کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دی چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. په چیرو دولسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگتن او د افغانستان حکومت په ځلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لارله.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا چې آرمی چیف لري کې او دا هغه پر ځای دی ولګي نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کی هغه یو کیسه شته دی او په هر صورت د دې کې هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی له غیر قانوني ډلې سره خبري کړي او د عمران خان په مشهید هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالبانجان خوش کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلی سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسه و خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤلانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موجود افغانستان د قانونو وزارت له پخوانی ویاند عبدالقادر مطفی سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقه مندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مچی صاحب، دې ته پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکای متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه معنی ویلی و چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي، هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکای متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او 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 خصوصا د ایران سره چې کوم اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري، او افغانستان مستازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټي، یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یي چې موږ له خپل منابعو نه په دوامدار شکل سره او په مؤثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډېر ضرورتونه لرو دي اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې، او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم، او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي، او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور کی هر څو لګه تیره کی تنده تیره کی هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کواهل خو ټکول خو خزان مری دی مې جنگ کی او که چېرته د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریدا څه بعد خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
دی میرمنی خبرې مو وریدي چې د کلیوالو خزو پستون زغه کېدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه مېرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي اقونو څخه بې برخې وي لدې سره سره د یو شمیر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا پیسې هم نارینه ور نه اخلي د خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې ده راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټر ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی
که پر غته یې لاس ورته وګوري نو دوی تر اخره هده پورې څو له پښو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شامله مقصودی په دې اکلا راته وایي
فلان ډیر سخت ده ځکه چې هغه کور کې دی باندې نشي وتلی دغه ته وګو په سر وتلی نور ځین نه به وګراولې مثال خاص ټول اول تتلې مثال ژوند کول کې لیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلې ده آزاد ژوند په خوانه اوس چې قد شي ډیر سخت دی لکه یو آزاد مرغه چې قاعده کې نه دی غیبه چې ژوند دی افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی. ادلای نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پر خزینه باندې راوړي، اسام خرابې مثال وهل ټکل د شانټو خزې بشاره باندې راځي.
اقدار تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس په کلیو باندې کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصد دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تما ولیدل، د دوی د حالت تما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې مرضی یم، اوس د پوښتنه نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شو شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یم. خبر مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدې چې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته هم چې څه همدا خپل نارینه دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې لورګانې بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي. غږ بدن وباسي او مثال نه خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناستې، بل سبا مثال او بوتل جامې جارو تناستې، کومک څوک نشته، دغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نشي وتل، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي، ولا وتښتېد فلان کوي وتښتېد د کوره، او که وتښتېد نو خو ډز وشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي سلا او خلک هغه نشروي، مثال جلي والا کې خوښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د اسلامي حق ده، خوښي ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصې کې نه دي، که وهلو خوري ټکلو خوري، ښځه مړې دي نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلکو وویده، خو هغه باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والا جومات ته راووتله. یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه، هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو چې بد ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې، داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي، چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا، چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په هغې پسې یوه بله چې ده، هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مثلا په ځان ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده. ښځې د خپل جنسي او تولیدي حقوقو په اړه معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یو ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیا ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تم زو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي. هر څه کلاس معلو کیا مریض شو دی، خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خي هر څه سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په زیدو فونې نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه کې ناسي هغه د نازیت کیږي. ماشوم دې چې پاکونه ساتي، ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي مریض دی. یو رقم بل رقم عامه پوهاوی چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. هملته چې تشناب ته ځي، هملته بیا د ډوډیم پخوي او اشپزیم کوي او رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته ښه پوهېږي. ښځې ډېر سلیقه لري، که څه بې سواد هم اوسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخشي. د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چوبو ډېری منظم سه یو په کار لري چې اوبه د اوبو کې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېری کولی شي خپل کور هر څه منظم، هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې نه ده چې تو یو کالی او کش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وایشنی سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وایشنی. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخی هر څه کولی شي، اقتصاد دخنی هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه. یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کیږي، ډېر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه خزې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړ شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړي دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخې. کیږي. مثلا یو خزه یا وظیفه او کې خپل خاوند سره وګور کی زما پن اس کله د مشکلات سره نه مخ کیږي. کوشش وکړه د کار زمينه برابر کی. امغه د اسلامي امارات په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زما پنځه ماده وی چی شل دانی صدر په سر واچول اړ چکه نه درس وای زما قبول ده. په ډیر حجاب لار شو وظیفه او که زما قبول ده. همدسه د ټول همدسه د ټول دا څه ده چې اور سره منی هر رقم حجاب هر رقم سی اور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډیر شاته لاړو به هر ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو اور ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یی چې اور سره مثلا وظیفه نشی کولای یو څه کومک ځکه مونږ پوی نه ډیر پیسې کومکیږي هم دا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوی خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسیدلی څه شوی دی د ژوند هغه تکلار یعنی هغه د ژوند هغه څه مشکلات چې یو څه حل کیدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
آزادی ملما.
السلام علیکم. د ازادی میلما پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلې مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پښتنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې و هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلق وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغ تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سیدا ویل چې وسم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي کاری سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب
دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خو مربته ګوتی ورتیرې کړی دی خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې سي بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سي هغه حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضم کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه د سودی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري نه او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه نو که موږ یې هغه ټولو افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې که نه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سی ده تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندي خلکو پوري مخاندي کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدل ما تر حدا دا کوشش کړی د سترڅو د تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګټ نکم خو البته کیږي نو دا خو طبي خبره د سیمګو تاسو هم د ټولنه کې رالوسی حتی ما زغپل په دسي چاپیریال کې رالوسو هم چې په کوم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده و هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود په اصطلاح نالوستې ټولنه او کنه زه خپل په دغه سی ټولنه کې رالوي سوم نو طبي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړی دي چې هغه په اصطلاح یو رسمي ادرس هم زه خبروي سم نه دغه سينو ما هغه د ټولنیز یا د ټولیزو رسنیو پلیټ فارم ته کتلی په معیار مې ویډیوګانې کړی وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل نامناسب موضوع کاری او خبره دا چې په رسمي پلیټ فارم نه باید د معیارات بعضی ډیر اخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هدف ته لاړ شي او د ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستاسو زه سب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړل اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغختل چې په دا یو د دقه کې کوم موضوع کې زغه کې مغه کې اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرق کما نو په دې اساس به زب ورختا نو ما بغختل چې په غيوي د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کله سم کنه نو پندغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم ور اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل ولې د ورختا وی زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پهغه کې لوی سوی یم هلته نو مختلف مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون مال ته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې و نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور به کنه ولی واغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوې ما به ماشوم توپ کې ویلې چون هغه انزباتان او غیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلې کچیر زدي خبرو سم او غټ سم نو زب څوک د سینستری کوم زب د خپل خبره په لندو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دی غو رئیسانو کتار واخستغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تابه یو ساتونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په پکیزي وخت کې سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره غپ پیستدا به مورتل سی وسړی د تاسو ټول تخریر په منن او بخنو کې تیر ک دومره منن موکړل سی بیخ زیات او بخنم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا دسی د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن او نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخبل کله ضرورت تنګ شي اساسي خبرې ته دغه حالت کې راځي ورې بده خو زړه تنګ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پښتنه وو کی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبرې دوا نه وي نو زه دا به تر ګرم څه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ورپا اساسي خبره ته زر راسو لډيرو مقدمونه تیر سده به ډیره خي په بخنه سره دغه تفصيل رانه وګصو
نه نه جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نقل د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم دغه ځینی طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله نقل راځي طنز وکي لس پنځلس دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروي ما د ویلو دپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو پنځلس دقیقې مې ونیولې او دغه د پنځلس دقیقو کې ما وخندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دیني خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګي هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنې لرو او که د نه لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیسته پیسې پی ورنه کړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د موږ خلک اوسم کتابونو ته لګېدلي و دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غوس زده کړه کړې ده یو څه ناڅې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوي خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوسته کلیک پې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي، نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې، 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم، ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده، موږ په افغانستان کې یوه معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده، نو ته ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي هغه ټول تر 100 کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي، خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي، ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی، یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیو لګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړي کېدای شي ته عایدات هم ولري، ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم، زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه، دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده، بې جوراته په دې معنی ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي، هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي، همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي، که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي، ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې، چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي، که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري، همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې پ وهي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده، یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی د په ماحول کې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړ، کارم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاری، یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم، که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي، همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان پیسې به ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده، زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سی باور وکي. یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه منګه دی منګه دی منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم. زه باور سره درته وایم له 2006 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیږي. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنا دما برداشت دغه شاید اوس که څوک دما نه متغیر برداشت کړي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې یوسو.
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضي موضوعات سیما ویلې. یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسو به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده